ازادي راډیو اوریدونکو سلام. نن د سیشنبه ورځ ده د سمبولې ومنېټه ده او د اگست میاشتې د نهویشتمې سره برابره ده. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونې دوه خبري مجلې پاتې دي چې دغه اوله پښتو خبري مجلې زه درته وړاندې کوم. زما ټول همکاران سره ملګري دي. نوریا سنوري به د خبرونې په پیل کې تاسو ته د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د هرات چارواکي وایي د ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او سیمې لپاره د واشنګټن د نوې ستراتیژۍ په اړه په موسکو کې د امریکا له سفیر سره خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا په وړاندې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بخت آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په یو مرکز وشو. د طالبانو د دو مشهورو قوماندانانو په ګډون شپاړس وسله وال ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. هغه ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل
متاسفانه در
خانه های
اطراف از این مرکز
په خوشنۍ سره دغه مرکز په خوشا کې په کورونو کې خزو او ماشومان په ګډون دیارلس ملکی وګړي شهیدان شول او وطن نور ټپیان شول. د هواد ملي امنیت شورا په امر یو حقیقت مندونکو پلاوی ګمارل شوی دی. ولسوالۍ ته سفر کوي او لسمه یې مسولینو سره بل نږدې دغه پیښه وڅېړي او نتیجه به ورسره رسنیو سره شریک شي. خغلی فرهاد دغه راز ویل چې دغه مرکز څخه نولس کسان چې له طالبانو سره بندیانو هم په تیښته بریالي شول. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړ چې په سیمه کې افغان هوایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو حمله کړې. خو د هرات ولایتي شورا مرستیال تور علي طاهری او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړې چې دغه هوایي بمباري بهرنیو بي پیلوټ الوتکو کړې ده. په کابل کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یو ویان ویل دوی د معلوماتو له مخې دغه بمباري افغان ځواکونو کړې ده. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لکتر لږه پنځه تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وویل حمله کوونکي چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د امریکا سفارت ته نږدې د کابل بانک څانګې په دروازه کې ځان والوزوو. په دغه حمله کې پنځه تنه شهیدان شول او اته تنه نور ټپیان شول. ټول وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. خو طالبانو د دغه حملې د مسؤلیت اخیستو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي په نښه کړي وو چې له بانکې د خپلو تنخواو پیسې را ایستلې. له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د کابل په یولسمه حوزه کې په یوه جومات انتحاري او وسلهواله حمله شوې وه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبلې اړولې وه. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په موسکو کې د امریکا سفیر د افغانستان او سیمې لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ په اړه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته معلومات ورکړل. د روسیې د اترتاس او انترفاکس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په موسکو کې د امریکا سفیر جان تیفت نن له مرستیال وزیر ایګور مورګولوف سره د دغه ستراتیژۍ په اړه بحث او خبرې وکړې. په دې اړه چې د امریکا سفیر څه وویل زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو ویل شوي چې ښاغلي مورګولوف ښاغلي تیفت ته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام په ګډون دغه ستراتیژۍ جی پرزینو اړخونو خپل اندېښنه بیان کړه او په دې ټینګار وکړ چې دې ته په پام سره چې دغه ستراتیژي د افغانستان د لانجې پر پوځي حل لارې تاکید کوي نه سولې ځي حل لارې. هغه به هم لکه د متحدو ایالاتونو د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د تګلارې پر سرنوشت اخته شي چې هیڅ نتیجه نه ده لرلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د نوې توغندې د ازمویلو په وړاندې چې د جاپان د پاسه تېر شوی د امریکا د عکس العمل په برخه کې ټول انتخابونه د میز پر سر دي. ترامپ نن په یو بیان کې وویل چې پیونګ یانګ خپلو ګاونډیانو او د ملګرو ملتونو ټولو غړو ته د سپکاوي او هم داسې پیغام ورکړی چې دا هیواد د نړیوالو منل شوو نورمونو لږ درناوی هم نه کوي. جاپان دغه توغندی چې د جاپان د هوکایدو ټاپو د پاسه تېر شوی او په اوبو کې راپرېوتلی خپل هیواد ته یو بېساری ګواښ بللی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وویل له ترامپ سره یې خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې په شمالي کوریا د فشارونه ډیر شي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر بیا د خپل هیواد د اقدام په دفاع کې ویلي چې دغه توغندی په سیمه کې د امریکا او د دې هیواد د متحدینو د وروستیو پوځي تمرینونو په ځواب کې ازمویلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې ټولې خواوې باید د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو درناوی وکړي.
د شمالي کوریا د توغندیو په اړه چې دا هېواد یې ازموي، موږ ټول باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو عمل وکړو. موږ دې واقعې ته په پام سره دا هم وایو چې زموږ د شمالي کوریا ګاونډیان هم باید دغو پریکړه لیکونو بشپړ درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې پر پیونګیانګ د بلاستیک توغندیو د ازموینې په خاطر سخت بندیزونه لګولي، نن د ورځې په وروستیو کې بیړنۍ غونډه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي ټولنې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. ژان کلاود جونکر د سیشن می پورس په بروکسل کې د دې اتحادیې سفیرانو ته وویل اروپایي اتحادیه به راتلونکې پیړۍ له روسیې پرته امنیت ونه لري. هغه زیاته کړه دغه اتحادیه 5.5 میلیون کیلومتره مساحت لري، حال دا چې یوازې روسیه 12.5 میلیون کیلومتره مساحت لري. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر اروپایي اتحادیې د امریکا د متحدو ایالتونو تر څنګ پر موسکو یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولي چې هغه تیرې جون میاشت کې د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول. او د قرغزستان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې هېواد په شمالي خوی سیمه کې دو مشکوک سخت دریزي په یوه نښته کې وژلې دي. د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل امنیتي ځواکونو په یوه کور کې د یوې تروریستي ډلې درې مشکوک غړي محاصره کړي وو، او هغه وخت یې ډزې پرې وکړې چې هغوی له تسلیمېدو ډډه وکړه. درې مشکوک کس چې ټپي شوی ژوندی نیول شوی دی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې د خبري مجله مو نیم ساعت ته تر شپږ نیمو بجو پورې په دې خبري مجله کې رپورټونه درته لرو. په کابل کې تر نننۍ انتحاري حملې وروسته مو له خلکو سره خبرې کړې دي.
په دې اخر کې 14 نومني زیات شوې دي. ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کور چې څوک راوځي په
ویره اوس په دلار هم روانې داري ګم دومره تر سره سره د ویر راځي.
د افغانستان حکومت وایي له پاکستانه تمه لري چې د هند په چیر په افغانستان کې د اقتصادي پروژو لري د بیا رغونې سره مرسته وکړي.
هند رول دلته مثبت دی. افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو.
په دې خبرونه کې د جمهور رئیس د مرستیال ویان د واخان مینپال سره د مرکه اروېدلای سي. او له هغو یو شمېر طالبانو سره مو خبرې کړې دي چې په وروستیو کې له پاکستانه خپلې کړې افغانستان ته راوړې دي او سولې ژوند یې پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال له دوی سره غږېدلې دي. دا قومندانان وایي چې دوی د کندهار د امنیت قومندان په مرسته له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. وروسته به په خبرونه کې دا موضوع هم په بشپړ ډول تاسو واورئ. کابل ښار کې نن د امریکا د متحدو ایالاتو له سفارت په لند واټن کې د میکریانو په سیمه کې انتحاري حمله وسوه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست او د افغانستان حکومتي چارواکو وویل چې ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د حملې هدف د کابل بانک یو دفتر و. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر نننۍ حمله او په عمومي ډول په کابل کې په وروستیو کې پر امنیتي وضعیت رپورټ لري.
یو انتحاری حمله کوونکی په کابل کې له امریکا سفارت سره نږدې د کابل بانک د مشتریانو په منځ کې په ځان پورې تړلیو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د ښاغلي دانش په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. هغه وایي د کابل د نهم امنیتي حفظې اړوند یو خصوصي بانک مخې ته یو کس انتحاري حمله وکړه چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 8 نور ټپیان دي، چې د پیښې ټول شهیدان او ټپیان ملکي کسان دي. د حمله داسې محل کېږي چې لوی اختر ته ایله دوه ورځې پاتې دي او په دې ښار کې خلک د اختر لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. څلور ورځې وړاندې د کابل ښار د خرخانې سیمې په امام زمان جومات هم ډله ییزه انتحاري حمله وسوه چې د عامې روغتیا وزارت په وینا 28 کسان پکې ووژل شول او له 30 زیات ټپیان شول. پر امام زمان جومات د حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې منلی، خو د کابل ښار د نن ورځې د حملې مسؤلیت وسله والو طالب طالبانو په غاړه اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په دغه حمله کې هغه امنیتي ځواکونه په نښه سوي وو چې بانک ته د معاشونو د اخیستو په هدف تللي وو. خو د کورنیو چارو وزارت د اداره دبي او وایي چې د حملې په مهال هیڅ سرتیری کابل بانک ته د معاش د اخیستلو لپاره نه و تللی. د پیښې ځینې عیني شاهدان وایي د پیښې قربانیان هغه کسان دي چې یاد بانک ته د معاشونو د اخیستو لپاره راغلي وو. که څه هم د پیښې د ځای په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، خو دغه ځای ته د انتحاري حمله کوونکي رسیدو خلک اندېښمن کړي او انتقاد کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو نصیر او محمد نعیم د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل:
بیروبار او ګرد هیڅ معلوم نه شو، حتماً ګوره دفتر شپې دي، هر سړی ځي بانک ته پیسې وباسي، خلکو پیسې کور کې اوسنی دي کنه، هر سړی پیسې په بانک کې دي، دغه شپو کې وباسي چې کالو ته میوې ته بل د دفتر شپې دي، بانک قطار لريږي، غیر د دفتر نه په دې کابل بانک مخکې خلک لین ولاړ بیروبار اوسیږي، دا خو د دفتر شپې دي، دا به تر کومه دا حال اوسیږي تر کومه پورې. زه د حکومت دا خواهش لرم چې باید استفا وکړي.
نوم حاجي محمد نعیم است، واشنده مکرویان و انتحاره که دیجه صورت گرفت ما فقط فاصله ما کمک دورتر بود روی یک ست متر و کامده میجه انتجار شد و انتجار است که اصلا مسلمانی کار نمیکنه.
د یادونه وړ ده چې د پیښې په ځای کې یو شمیر امنیتي ځواکونو له یو بل سره لفظي شخړه وکړه او یو بل ته ګوته په ماشه سول. تر اوسه د دغه لفظي شخړې دلیل رسنیو سره نه ده شریک سوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د اگست په 28 نیټه د افغانستان، پاکستان او په دغه دواړو هیوادونو په ګډون د جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړ. او د ستراتیژي د اعلان په وینا کې هند ته اشاره وکړه او ویل چې هند باید په افغانستان کې د پراختیایي پروژو له لارې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان په بیارغونه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان حکومت وایي دوی له پاکستان هم هیله لري چې د هند په څیر د افغانستان په بیارغونه کې مرسته وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس له مرستیال ویان دوا خان سره د ازادي راډیو خبریال بشیر ګواخ مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ به په دې ډول سیالي افغانستان ته تاوان ونه کړي.
هند زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی، له هند سره زموږ ملګرتیا په اقتصادي او د تروریزم سره د مبارزې پر مشترکاتو باندې راڅرخي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان لپاره یو میلیارد ډالر مرسته بیله کړې ده. د هند سره په تجارتي برخه کې د یو هوایي کوریډور له لارې اوس د افغانستان میوه، د افغانستان لاسي صنایع او د افغانستان تولید ته ځای ورکړی دی. نو هند په سیمه کې زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی او ورباندې ډېر لوی حساب کېږي د دوی پر مرستو باندې او د دوی پر همکاریو باندې.
مینه پال صاحب، تاسو د ترګرې سره د مبارزې خبره وکړه، هند یو وخت ځینې هلیکاپټرې ورکړې وې افغانستان ته، نورې څه داسې مرستې کولی شي هند چې تاسو ورته سترګې په لارې؟
د هند مرستې ډېرې زیاتې په افغانستان کې پر اقتصادي باندې متمرکزې دي. هند دلته د زیربنا په برخه کې، د افغانستان د کرغنې په برخه کې، د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې، د بندونو د جوړولو په برخه کې ډېر زیات لوی همکار دی د افغانستان. چې د هند څخه ډېره زیاته تمه په اقتصادي برخه کې دي او موږ په نظامي برخه کې نړیوال شریکان لرو، چې هغه امریکا او په مجموع کې ناټو ده.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کومې خبرې وکړې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په هغې کې هم د هند ذکر. نو تاسو د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي چې هغوی وایي چې هند په افغانستان کې ډېر اثر رسوخ لري او لګیا دي نور هم رول زیاتېږي؟
د هند رول دلته مثبت دی. د مادر تو شي د افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده او په مختلفو برخو کې مرسته کوي. په افغانستان کې سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې هیڅ بل هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد په وړاندې باندې کار وکړي. همدارنګه د پاکستان څخه زموږ د هیله دا ده چې د نورو هیوادونو په توګه باندې دوی هم د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په پرمختیا کې برخه واخلي.
تاسی د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال سره زموږ مرکه اروید. اوریدونکو، د طالبانو 15 مشرانو په وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته کډه وړي دي. هغوی ویلي دي چې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په مرسته دوی بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی څخه مو د دوو تنو سره خبرې کړې دي. دغه ځانګړي مرکه په همدې خبرونه کې درته خبره سي. نو لطفا را سره اوسئ. په د ازادي راډیو خبریال له ورزګان په خپل رپورټ کې وایي چې د ورزګان د مرکز ترین کوټ او د دهراود ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره له ډېرې مودې راهیسې تړلې ده او خلک ډېرې ستونزې لري. اوس د دې لارې د بیا پرانیستل کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. زموږ خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې له یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي او د دوی نظرونه یې اخیستي دي.
زخبر فرداغلار مټر چلوم دوغونه د ستونزو سره مخ ته باور په خدای وکړه چې د دې خاصه په خوا به مش په ورځ کې یو اری او دوه واره بکللو وس په میاشت کې واره نسکللې. دا چې یو څوک زموږ ستونزه را حلې نو موږ اتمن جن خوشاله کې جوړ ډیر زیات دي سه خوشاله یو د دې سره به موږ ملاتړ هم په دې برخه کې کوشش دي مش ته ستونزه را حل کې.
دغه لارې خو چې دا یو کال یاد دی اوس پر کېږه کابو چې دا لار بند ده شه طالبان د لوري تړل سیو ډېر مژ په ستونزه کې و. دغه لارې د خاصه قدر توه ما چې پر دغه لار باندې مژ جنازه درلود مژ خپل د پایناوی د بلاغ جنازه مدلیت خاور ته وسپارل کڅه هم مژ پلارګنی هدیره حالته و ټول ورونه قربان ارڅم حالته پټو خو بیا مژ نسو کولای د دغه سیاست چې دا لار بند و طالبان تړلې و هیڅوک نس کولای چې لار پر دغه لار باندې مینونه پټي.
دا ازادي رادیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی په خبرونو کې واردل چې د امریکا د متحده ایالاتو په تگزاس ایالت کې سخت توپان دی او زرها او کسان د دې عمله به کور شوې دي. حتی یو شمېر کسان مړ شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تگزاس ته روان دی ټول خلکو سره د مرستې ژغ وکړي او هلته خلکو ته ډاډ ورکړي چې حکومت یې پروا کوي او غم یې خوري. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست لا پیل تر اوسه د لومړی طبیعي آفت دی چې امریکا ورسره مخامخ شي. ولسمشر ترامپ ژمنه کړې ده چې له ځپل شویو کسانو سره به مرستې وکړي او ټاکل شوې ده چې نن په خپله دی تکساس ته ورشي تر څو د طوفان له امله اوښتي زیانونه له نږدې وګوري او د سربې له مخې له ځپل شویو سره مرستې وشي. تر اوسه چې کوم معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند د هاروید په نوم د توپان له امله له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. د هیوستن شاروال سیلو سټار تورنر د دوشنبه په ورځ وویل د هغو کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسي باید ووایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمېر 5500 تنو ته رسېده خو شایي چې شمېر به تر دې زیات شي.
is going to rise.
The Houston پشار کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې. اکثر واټونه او لارې بندي. په دې لو شار کې چې د امریکا څلورم پر نفوس شار دی، د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. هاربي توپان د جمعې په شپه د تکساس سواحلو ته ورسید. او په زرګونو پوځیان او پولیس هلته د مرستې لپاره رسیدلې دي او د شورنې لړلو سره د هلیکوپټر او کښتیو په واسطه مرسته کوي. داسې اټکل کېږي چې تر پنځشنبه به ورشتونه ادامه پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیف د چیلډرن چې د کوچنیانو د حقوقو لپاره فعالیت کوي او ځنګړې اداره ده په یو تازه سروې کې نن وویل چې په افغانستان کې د کوچنیانو سره 40% تشدد یاد هغوی په کورونو کې او یا هم په ښوونځیو کې کیږي. تازه د رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري.
د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چیلډرن موسسې و تازه سروې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره زیات تاوتریخوالی د هغوی د مور پلار د کورنۍ د غړو او ښوونکو لخوا اکیږي. د دغې موسسې مشر پاول براکر د سهشنبې په ورځ په کابل کې د تازه سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې ښوونځی د ماشومانو لپاره د زده کړو تر ټولو بارزښته مکان ده، خو بیا هم ښوونکي د ماشومانو پر وړاندې د 40% تاوتریخوالی مسؤل دي. هغه وایي د راپور د موندنو په اساس د ماشومانو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی د ښوونځي د ښوونکو لخوا کیږي او 40% نور بیا د بیلابیلو کسانو لخوا کیږي. د ماشومانو د ملاتړ موسسې روان کال په کابل، ننګرهار، بلخ، جورجان او سرپل ولایتونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په اړه له ماشومانو د دوی له والدینو، ښوونکو او مدني فعالانو سره د مرکو په اساس یوه سروې چمتو کړې ده. د سروې موندنې کار کوي چې له ماشومانو سره څلور ډوله رواني، فزیکی، جنسي او د دوی پر وړاندې د غفلت تاوتریخوالی کیږي. د سیف د چیلډرن موسسې سلاکار زبیح الله امرخیل د سروې د اعلان پر مهال وویل چې اوس هم په افغانستان کې 90% ماشومان په شاقه کارونو وبوخت دي. نوموړی زیاتوي چې د ماشومانو مور او پلار اوس هم فکر کوي چې وهل ټکول د ماشومانو د روزنې لپاره یو ښه وسیله ده. ښاغلی امرخیل هم دا شان وای، بیکاري، فقر، بېوزلي د ماشومانو له حقونو بېخبري او په دې اړه د حکومت د پلانونو نه موجودیت هغه عوامل دي چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مني او وایي حکومت هڅه کوي چې د غستونزه په استماتیکه توګه حل کړي.
تاسو د سیف د چیلډرن د موسسې د سروې جزئیات واردل د ازادي رادیو خبریال پرپورټ کې واردل چې په افغانستان کې ماشومانو سره 40% تشدد په خپلو کورونو کې ژوند یا په ښوونځیو کې کیږي. د افغانستان د سره میاشتې ټولنې نن د چین د سره میاشتې له ټولنې سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې هغه کوچنیان چې د زړه ناروغي لري د درملنې لپاره چین ته لېږدول کېږي. د سرې میاشتې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په اول وار کې به 21 کوچنیان چې زړونه یې سوري دي او داسې ځانګړې ناروغي لري د چین پلازمینی پیکینګ ته د درملنې لپاره ولېږدول سي. د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له افغانستان سره د چین د مرستو دوام په لړ کې دا ځل د یاد هیواد سره صلیب بنسټ د مرستې لاس د هغو ماشومانو په لور وغځول شو چې زړونه سوری دي. د دغه ماشومانو د درملنې تفاهم لیک د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې او د چین د سره صلیب بنسټ ترمنځ د سهشنبې په ورځ لاسلیک شو. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې مرستیال میرویس اکرم د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې د چین د سره صلیب ټولنې له دوی سره ژمنه کړې چې د 1500 هغو ماشومانو درملنه به وکړي چې د زړه د سوري په ناروغي اخته دي. نوموړي زیاته کړه چې په لومړي پړاو کې به 21 دغه ماشومان هغه هیوا ته واستول شي.
امروز بار اول صلیب سرخ کشور چین
دی واینن په لومړي ځل د چین د سره صلیب د بنسټ او د افغانستان د سره میاشتې د ټولنې ترمنځ دا تفاهم لیک لاسلیک کیږي. په لومړي قدم کې به 21 هغه ماشومان چین ته ولېږل شي چې د زړه د سوري په ناروغي اخته دي.
با کشور چین په جهاد تداوی روان میکنه.
تر دې وړاندې هندستان او جرمنی د یادی ناروغي لرونکو افغان ماشومانو د درملنې په برخه کې مرسته او همکاري کړې ده. د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې د معلوماتو له مخې دوی له 2008 میلادي کال له پیل راهیسې د 6000 هغو ماشومانو چې زړونه یې سوری وه په افغانستان کې دننه او بهر درملنه کړې ده. د دوی په خبره اوس مهال 6500 هغه ماشومان چې زړونه یې سوری دي او درملنه غواړي له دوی سره یې نومونه لیکل شوي دي. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي هغه ماشومان چې د زړه سوری عادي وي د کابل په امیري او د فرانسې په طبي انسټیټیوټ کې درملنه شونې ده. په ورته وخت کې د چین د سره صلیب بنسټ وایي یاد هیواد به د هغو ماشومانو سره چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بنسټ سکرتر جنرال سن شوپینګ په دې اړه داسې وویل: دی وایي له دې سربیره د چین مرستندوی بنسټ غواړي د بشر منابعو د حقوقو څیړنې، ظرفیت جوړونې او تخنیکي برخو کې خدمتونه ترسره کړي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي د چین هیواد له دې مرستو او همکاریو خوشی څرګندوي. وایي چې دا مرستې د دوی د ماشومانو د ژوند د دوام لپاره هیله بخښونکي دي. ډاکټران په دې باور دي چې د ماشومانو د زړه د سوري ناروغۍ د درملنې وړ ده او کورنۍ باید په دې اړه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو، نن په کابل کې د میکریانو په سیمه کې انتحاري حمله وسوه. د دې حملې ویډیوي رپورټس موږ په پاڼه باندې ستاسو کا انټرنیټ لري، او غواړي چې دا د حملې ځای او څرنګوالی وګوري نو زموږ په پاڼه ته ورسی. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. که تاسو پر فیسبوک یاست، پر فیسبوک هم کتلای شئ، او که پر ټویټر یا یوټیوب د ازادي راډیو سره یاست نو تاسو پر دغه پاڼه هم کولای شئ چې د نن ورځې دغه حمله لجریانه زموږ ویډیو رپورت وګوري. په ورستیو کې د رپورټونو پر حواله، پینځرس طالبان د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق په همکاري له پاکستانه کندهار ته لیږدلی دی او کړی کړی دی او عادي ژوند یې پیل کړی دی. دوی ویل کیږي چې د طالبانو مشران دي. په دوی کې دوه تنو یې چې د طالبانو د رژیم د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالرؤف دی، او یو بل پخوانی طالب مشر محمود الله خان. د ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له دوی سره خبرې کړې دي، او دوی د خپل ژوند په باره کې چې په پاکستان کې څنګه ژوند درلود او څنګه افغانستان ته ستانه شول معلومات ورکړي دي. نو په ګټه به سره واورو.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ وویل چې د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د قومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. قومندان په دغه راغلو طالب مشرانو کې د ملا لطف الله غا، معلم فیدا، محمد الله خان، ملا روف او ډاکټر خلیل نومونه یادوي. له خورا ډیرو هڅو وروسته له دغه کسانو څخه د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالرؤف او یو بل پخوانی طالب مشر محمود الله خان د ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر شول. ملا عرف د تیرو 15 کلونو رئیس په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د اقتصادي کمیسیون غړی وو. نوموړی درې میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پاکستان څخه کندهار ته راغلی. ملا عبدالرؤف د سه‌شنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سلطان محمد په نوم د جنرال عبدالرازق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به یې کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري.
بس خپل مجبوري هم راوستلو او دلته د امنیت هم راوستلو. د قومندان صاحب ښه وضعیت و اخلاق ښه چلند هم راوستل دي. موږ کېده چې د خلکو سره ډېره ښه گزاره کوي. که طالب راځي هم د دغې ورته خلاصه ته، که یو بل څوک راځي هم د دغې ورته خلاصه ته، کس په کس غرض په دې ولسوالۍ کې نشته. نو هلته بیا دا فکر راته ولاړ شو چې هلته ستړي وو، مجبور وو بله چې دغه ځای سه موږ راسو بېرته د خپل ولسوالۍ ته ارام ژوند وګورو. ډېر ستړي شول بغه دروازه تیر و دا کار د خپل سر نه و، بس د بل په لاس کې مو کار و.
ملا عبدالرؤف وایي په پاکستان کې له فشارونو سره مخ وو، او په دې پوهېده چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده. د نوموړي په وینا د په ډول لسګونو نورو طالب مشرانو هم دغه حقیقت تر کړی چې ځینې د په ډول عادي ژوند ته راګرځېدلي او دا بهیر روان دی. ملا عرف وایي عادي ژوند ته تر ګرځېدو وروسته د خپلو پخوانیو ملګرو لخوا ګواښل کېږي.
بعضی بعضی خلک شته چې اختار هم راکوي، او داسې خلک شته چې خپل د ځان د خلاصون دپاره ارتباط راسره نیسي چې موږ ته هم یو ترتیب یو مزینه برابره شي.
مجموع کې معلومات څه څومره خلک دلته راغلي دي؟
په مجموع کې دلته خلک بیخي در حساب ډېر راغلي، در حساب وتلي خلک راغلي. معلومیږي نو چې دا موږ په خبرې یا موږ پېژنو دا خو در 15 نفره ډېر راغلي. دا موږ ته معلومات کوي داسې سره خبرې دي د بل څه ورو بیخي په 100 خلک راغلي. تاسو خپل کورونا
داس مهم کسان د څومره راغلي؟
مهم کسان در 15 کسان ډېر راغلي. یعنی غټ غټ وزیران پکې کې وو، د کمیسیونو غړي پکې کې وو، والیان پکې کې وو، ولسوالان پکې کې وو.
محمود الله خان یو بل طالب چارواکی دی چې تر ملا عرف وروسته له پاکستان څخه کندهار ته راغلی. محمود الله خان هم ورته کیسه کوي او وایي چې د سلطان محمد په نوم د جړې پنجوایي او میوند نظامی مسول چې د جنرال عبدالرازق ډیر باوري سړی دی، دا ډاډ ورته ورکړی و چې په خوندي ډول به یې کندهار ته رسوي او څوک بستون ځینې ورته جوړوي. نو موري د جنو امنیتي دلایل په اساس خپل په خواني دندنه یادوي. خدا کیسه کوي چې یو ځل په کندهار کې نیول سوی او شپږ کاله مخکې د سرپوزیه د زندان تر ماتې دوه ورسته بیرته پاکستان ته تللی.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبري مجله د دې نور څو ثانیې وخت پاته دی. د یادونی وړ بولم چې په وو بجو به د ماښام د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خپرونې پیل سي. نو تر سبا سهار چې بیا ازادي رادیو خپرونې کوي تر وو بجو اجازه غواړو. علام ملسه زموږ بل خبري مجله زما همکار مصطفی صدیقي وړاندې کوي. زه اجازه غواړم د خدای په امان.